جمعه ده د تلیا میزان 15مه د اکتوبر میاشتې 14مه سلامونه او سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پایل سوې په پایل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه له خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځند وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 23مه پرانیستل سوې د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په څلورو پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي ولې مې بګنا وژني دا کوم اسلام ده
لدی مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده د افغانستان په سولې کې 450.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولې کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات دنجونو منتخب ټیم د کابل کلب دنجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبي کې سیالي وکړي شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د شیزنه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی وو پرون محاکمه سو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو سعید سجان شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغه خدماتو ایرانیانو ته زمينه برابر کړې و چې په امریکا کې په انلاین بڼه شیان رانیسي د امریکا د قوانینو لمخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړي چې د کورونا وبا له کبله ابهام شای هم ډیر وی چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي آی ایم ایف وایي چې شای د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالی بحران زیانونه دوامدار وي د آی ایم ایف مشر کریستالینا ګیورګیوا پرون ویل روان بحران د پخوانیو هغو په تیر نه دی. نو ځکه میرمن ګرګیوه له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د دا ډیموکرات سیال جو بایډن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل سو چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 18 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایډن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې په یو ولسي غونډه کې د سولې لپاره د دوړو لوریو د جدي اقداماتو غوښتنه وسوه.
په دولت باندې وغږ کوو او په طالبانو باندې وغږ کوو چې د ولس د عدالت ترکي د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
بلاپور مدد چې پاکستانی چارواکي د تلویزیون ساتونکو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوت او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنی مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. نن د خوړو نړیواله ورځ ده. د ژوند په رنګونو کې اوري
مها د خوځوي د عضلاتو د ضعف لامل کېږي. شخص دنګر پاتې کېږي.
دا خبري مجله تر نیمو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای جګړو په ورستۍ چونه یو کې په افغانستان کې زور اخیستای او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیلو خواو غږ وکړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمې ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربن سره وکړي. تفصیل د سهارګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په یوه ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهېدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې په اړه لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم اسمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بې ګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپل منځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نه شي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه، غیر د تباهۍ نه، غیر د ظلم نه. که د سړک پر سر وي ام مسؤول نه یو، او که په کور کې ناست یو ام مسؤول نه یو. نم زوی مسؤول دی، نم ورور مسؤول دی، نم خور مسؤوله ده، نم مور مسؤوله ده، نم غټ مسؤول دی، نم عالم مسؤول دی، نم میډیا مسؤوله ده، او نم متعلم او محصل مسؤول دی. ولې تر کومه بالاخره حق خو لرو که نه د ژوند؟
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سیاسي رادیو ته غوښتست اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خبرونې په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبري روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 15,600,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستیو ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې د دې سبب شوې چې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځایه شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړې په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل آنلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې 4 ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمېر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجي، نادالي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته راکډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په 2 سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باوري کړي.
په هلمند کې د بی پولي ډاکټرانو د روغتون چارواکي وایي د جګړې په چپیانو کې یوه حامله ښځه هم شامله ده. په دې ولایت کې د بی پولي ډاکټرانو په ملاتړ د بوست روغتون ډاکټر ولی الهام ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته تر پرون پرې 250 ټپیان وروړل سوي چې ډېرې په مرمیو او چرو ټپیان سوي. ملالۍ بشیر له ډاکټر ولی الهام سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پښتنه کړې چې له یک شنبې راهیسې چې په هلمند کې جګړه پیل سوي د دې ولایت روغتونونو ته څومره ټپیان وروړل سوي دي؟
د یک شنبې ورځې چې د اکتوبر 11 نیټه ده کله هم چې په لشکرګاه او د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړې پیل شوې او جګړې زور واخیست د جګړې د سیمې څخه ګڼ شمېر ټپیان روغتون ته راول شول. البته د بوست ولایتي روغتون چې بی پولي ډاکټران یې حمایه کوي دې تر څنګ باندې یو بل روغتون هم شته چې د پلي موسې لخوا سپورټ کیږي او هغوی عمده وظیفه هم داده چې د زخمیانو او د جګړې له امله ټپیانو علاج او درملنه وکړي. دغه روغتون سل بستره دی او په همدغه ورځ باندې د دغه روغتون سل بستره ټول ډک شول او د دې روغتون نه بیا زموږ روغتون ته چې بوست ولایتي روغتون دی ټپیان انتقال شول او موږ ته څه ټپیان خپله راغلل چې د اول ورځې نه تر ننه پورې موږ ته 250 ټپیان چې جګړې له امله متضرر شوي دي او ټپیانو روغتون ته رالیږل شوي دي. په ټپیانو کې هغه امیندواره ښځه هم شامله وه چې د و میاشتو حاملې درلودې او هغه د سړې مرمۍ په وجه باندې هغه زخمي شوې وه. هغه روغتون ته راوړل شوه. په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې و هغه دننه مرمۍ لګېدلی و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه یو بله مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوې وه. هغه روغتون ته راوړل شوه. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کډي بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته را رسیدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان را ورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو، او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي، دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د ناامنۍ او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعاً دوی په لاره کې مړه هم وي، خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بېځای شوي دي هغه دقیق شمېره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بېځای شوي دي، او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشتي، یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي، هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی پکې ځای پر ځای دي.
تاسو د روغتون ظرفیت څومره دی؟ آیا داسې موارد راغلي چې ستاسو په روغتون کې ځای نه وي او ټپیان مو بل روغتون ته لیږلي وي؟
موږ روغتون ولایتي روغتون دی، ام اس اف یې سپورټ کوي، او د 209 بستره ظرفیت لري، او مونږ په هر وخت کې زمونږ حق اولیت مونږ هر ناروغان ته ورکو چې هغوی ضرورت ولري طبي اسانتیاو ته، او خاصتا هغه ټپیان چې د جګړې له امله اغېزمن شوي او ټپیان شوي وي، زمونږ روغتون 24 ساعته په ورځ کې هغوی تر بمه خلاص دی، او ټول امکانات مونږ لرو چې د هغوی درملنه وکړو. تر اوسه مو د روغتون څخه نور روغتونونو ته مریضان نه دي لیږدولي. البته په پام کې وا چې مونږ بعضې مریضان، البته ټپیان نه، نور ناروغان مونږ د لا پرمختللو معایناتو لپاره د میرویس روغتون ته چې په کندهار کې دی ولیږدوو، خو اوس دغه مسله ډیر زیاته ستونزمنه شوې ده. مونږ نشو کولی چې ناروغان مونږ ولیږدوو د میرویس روغتون ته، ځکه چې په لارو کې شرایط د امنیت له وجې نه ډیر زیات خراب دي، جګړه ده په هر خوا کې، ناامني ده، نو خلک نشي کولی چې خپل ځان ورسوي د میرویس روغتون پورې.
په هلمند کې د بوست روغتون یو ډاکټر ولی الهام له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د 24 ساعتونو په لړ کې په 2 حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدي ملیشه او و امنیتي سرتیری پرون په بلوچستان ایالت کې او له هغه مخکې و پوځیان په قبایلي سیمو کې په 2 جلا حملو کې وژل سی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوز وی په بلوچستان ایالت کې و پوزیان چې سرحدي ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال و وژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکی وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له 2 کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همداراز د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې د 4 شنبه په ورځ د ریموټ کنټرول په وسیله د یو بم چاودنه کې 8 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچه دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکې گاډه جو پاره کې نو دا کیپټن سی وو، نو په دبا نه آی ډی بلاست شو. دریم گاډه جو ور پسیرا روانو، نو اگر لګرا تیر شو چې راوړ سی جدی ته هیلپور کې څنګه دریم راغند زیات کسان دې دریم گاډي کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجور ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوځ د رسنیو څانګې پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا